السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین یو بجزانند د خالی ورځو د 2013 کال د اگست 14 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام سندری جادوګری هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار مجید باور نه خبرونه.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د روانې میاشتې په اتمه او نهمه د احتجاج اعلان کړی. غیر دولتي اداره مرف وایي چې د ورګرو په میاشتي میله کې یو روغتون بند کړی دی. د اسامه بن لادن مور وایي چې د هغې زوی سخدریزی ته اړول شوی و. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. متحده اپوزیشن د روانې میاشتې په اتمه او نهمه د مرکزی او صوبایي انتخاباتي دفترونو مخې ته د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد د احتجاج اعلان کړی. تېره ورځ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د کمیټې غونډه د سپیکر ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې د احتجاج او نورې پرېکړې وشوې. متحده اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم، قومي اسمبلۍ سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره په نومونو سره سلا شوي او وایي چې مسلم لیگ نواز، پیپل ګوند او متحده مجلس عمل به د خپلو امیدوارانو نومونه په یوه مطبوعاتي غونډه کې رانوي. تېره ورځ شوې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټه به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاری ساتي.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده، او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فری الیکشن دا نوم یې ښه دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده، او دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
دغه ګوندونه تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او نتیجې یې د یو ګوند په حق کې کړي دي، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی غړی محسن داوړ وایي د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام د سول انتظامیې ته وسپارل شي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوو هغو غړیو محسن داوړ ولی وزیر چې په ټاکنو کې کامیاب شوي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کومې غوښتنې یې د غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به په پارلیمان کې هم کوي. د خبري غونډې نه پس مشال لیلیو سره په خبرو کې محسن داوړ وویل
دا به درک شوی کسان په کار دی عدالتونو ته پیش شي. دا کم د جنگ کاروبار دی چې په خاوره باندې روان دی، دا جنگ کاروبار ختم شي. د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې څومره مرګ جوبله په خاوره باندې شوی ده چې دا غي تحقیقاتو کې او بل مطالبه زموږ د هلته د انتظام سیول انتظامیه ته حواله.
د 25 جولای په ټاکنو کې د غیر حتمی نتیجو له مخه د شمالي وزیرستان نه محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه علي وزیر کامیاب شوی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تېره ورځ په کوټه کې د 25 جولای په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو دغو ټاکنو ته د جعلي ټاکنو نوم ورکړ. که څه هم د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د 25 جولای په ټاکنو اعتراض لري، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. غیر دولتي اداره مرف وایي چې د ورګرو په میشتي میله کې یو روغتون بند کړی دی. تېره ورځ د یاد ادارې یو مشر ډاکټر ادغر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په 2018 کال کې د حکومت سره د یوې لوزنامې له مخه دا روغتون چلولو، خو د تېرو څو میاشتو نه ورته حکومت فنډونه نه ورکوي. خو د دغه ادارې مشر وایي
ایمرجنسی به زمونږ 24 اور کولاوی ایمرجنسی سروسز او نور اکټیویټی به د بجټ ریلیز کېدو پورې بني.
خو بلخوا په فاټا سیکټر کې د صحت د محکمې پلاننګ افسر مستقیم وایي چې یادې غیر دولتي ادارې د مخکې ورکړل شو 200 کروڑ روپو آډیټ راپور یا حساب کتاب نه دی په ډاګه کړی، نو ځکه یې پرې فنډونه بند کړي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وجل شو شمیر یو کم دیر شو ته رسېدلی او یو اتیا ژوبل دي. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت تېره شپه مشال ریډیو ته زیاته کړه چې په خواجه حسن جماعت په ځانمرګي برید کې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم وجل شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او ملګرو ملتونو د حمله غندلې. تر اوسه د دې حملې ذمهواري چا نه ده منلې. ټاکل شوې ده د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت ته دوام ورکړي. د دغه خوځښت ویان بسم الله وطن دوست تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوګنوونکي عکسونه ډالۍ کوي. دا خوځښت واړي د راتلونکي جمعې په ورځ له کابله د بلخ ولایت په لور لاریون پیل کړي. د اسامه بن لادن مور ویلی چې د هغې د زوی نظریه بدله کړل شوې وه او د سخت دریځه لور ته اړول شوی و. برطانوي ورځپاڼې ګارډین سره په خپل هغه مرکه کې چې تیره ورځ خپره شوې د بن لادن مور آلیا غنیم ویلی چې په پوهنتون کې ځینې کسانو هغه د سخت دریځه مفکورې ته اړولی و او هغه نه یو مختلف انسان جوړ کړی و. آلیا غنیم د پوهنتون دا خبره په هغه تنادر کې کړې چې کله بن لادن د 40 کالو په عمر کې د سعودي عرب په جده پوهنتون کې اقتصادي زده کړې کولې. د بن لادن مور په دې لړ کې د اخوان المسلمین یو هغه غړی عبدالله اعظم تورن کړی چې په پوهنتون کې د هغه مشاور و. آلیا غنیم ورځپاڼې ته زیاته کړې چې بن لادن یو شرمیله او قابل زده کوونکی و خو تر هغې ډیر ښه ماشوم و تر کومې چې داسې کسانو سره میلاو شو چې مسلک او نظریه یې ورته بدله کړه. د بن لادن د مور په خبره خلکو هغه ځکه بدل کړو چې د خپل مقصد لپاره ورته د پیسو ضرورت و. ما به هغه ته هر وخت نصیحت کولو چې داسې کسانو نه لرې اوسېږه خو هغه به مانه پټوله او دا ځکه چې مور سره یې ډیره مینه وه. او وروسته خبر دا چې امریکا روس تورن کړی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د لګیدلو بندیزونو خلاف ورزي کړي او هغه راپورونه یې سخت خواشینوونکي بللي چې پکې راغلي ماسکو د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو هغو مزدورانو ته د کار اجازتنامې جاري کړي چې د بندیزونو له مخې پرې پابندي وه. تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې دا تورونه یوه ورځ پس له هغې مخې ته راغلي چې وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په خپل یو راپور کې ویلي ول چې روس د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو په زرګونو مزدورانو ته په روس کې د کار کولو اجازتنامې جاري کړي چې ښکاري داسې د بندیزونو خلاف ورزي ده خو بلخوا روس دغه تورونه رد کړي دي. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو بای واوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.14 روپیه اغستل کیږي او په 1.14 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپیه او په 1.78 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه او په 1.22 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپیه 90 پیسې او په 2.25 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه 60 پیسې. او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي او 325 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 85 پیسې خرڅول کیږي او په یو روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 28، بنو کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اورئ د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو خلاف اتحاد کړی دی.
دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده، او چونکه دا غوي د دواړو پر رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فیئر الیکشن دا نوم یې خېده.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. او 19 پروگرام سندرو جادوګرو کې د سندرغاړي فدا حسین د ژوند او فن حال اوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون نورو یو شمېر سیاسي ګوندونو خپل اتحاد ته د فری اینڈ فیئر الیکشنز الائنس یا د رڼو پاکو انتخاباتو نوم ورکړی دی. دوی دا نوم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ورکړ او ادعا یې وکړه چې د وزیر اعظم کامی اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره په نومونو سلا شوي دي او ډېر زر به د خپلو امیدوارانو دغه نومونه اعلان کړي. تېره ورځ تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي د اطلاعاتو سیکرټري میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټي به هم خپل مشاورت په راتلونکي کې جاري ساتي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړې شوې شپاړس کسیزه کاري کمیټې غونډه د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې فیصله وکړې شوه چې د اگست په اتمه با په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن مرکزی دفتر مخې ته او په نهمه با د یاد کمیشن صوبایي دفترونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې کاري کمیټې به خپل مشاورت په راتلونکي کې هم جاري ساتي او په پارلمان کې درې مهمو چوکو لپاره به مسلم لیگ نون، پیپل ګوند او متحده مجلس عمل به د خپل امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي.
په دې اتحاد کې چې کوم دی نو پیپلز پارټي او مسلم لیگ غټه پارټي ده او چونکې د هغوی د دواړو په رضامندۍ باندې پاکستان الائنس فری اینڈ فری الیکشن دا نوم یې ښی دی چې د دې نوم مطلب دی پذیرایي سمره ده خو دا مطلب چې نوم کېښودی شو.
د ذکر دا چې د زیارت په ورځ شوې ټولګوندیزه غونډه کې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې وه چې د مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکۍ ته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به مرستیال سپیکر دندو تخپل کسان ودروي. په غونډه کې دا هم پریکړه کړې شوې وه چې په پارلمان کې به سوګند اخلي خو د پارلمان دننه او بهر به په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې ټول ټاکنې یې رڼې او شفافې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو رایوځای کېدو مقصد په ټول ټاکنو کې د شو درغلو نه ولس خبرول دي او کوشش یې دی چې دا ټول ګوندونه په ګډه سره حکومت جوړ کړي.
دا فیصله دې د فارې وسی سره ولو دی ان شاء الله. مثال د دیمک ټول ډیموکراټیک قوتونه سي دي او د فوجي اسټابلیشمنټ کم کټپتلی وزیر اعظم د فارې د کومه تیاری کړی دی د پیچ ای عمران خان. نو ان شاء الله د دې الائنس خبره جي د ډبلیو الائنس دې مرکز دي سره په پیسو وانه خي تکه دا وسی څنګه دوی په پنجاب کې په پیسو باندې خلګا کی ام پی اس دي او بیا شتمنه جناخي چې دا غیب بالکل به دا الائنس بیګټي.
بل پلو پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې 114 چوکۍ ګټلې دي له خپلو نمائندانو او ځینو نورو ګوندونو سره یې د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي او داوه کوي چې په پارلمان کې ورته ساده اکثریت ترلاسه شوی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي
او مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د کوټې په ګډون د بلوچستان صوبې په پښتون مېشتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. دوی غوښتل چې په ټول ملک کې دی بیا له سره انتخابات وکړي شي. بلخوا د پاکستان اکشن کمیشن او د پاکستان الیکشن کمیشن او انتخاباتو ګټونکو جماعت تحریک انصاف ته تورونه راتبي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال را کوي.
د بلوچستان اسمبلی پر 50 چوکۍ باندې د عام انتخاباتو وروسته د بلوچستان عوامي ګوند له لوري د نوښت غړو د ملاتړ ادعا شوې ده. د خبره تیر شپه په کوټه کې د بلوچستان عوامي ګوند د غونډې وروسته ویب خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د ګوند مرکزی سیکرتر منظور کاکړ کړی ده. د کانفرنس څخه مخه د بلوچستان عوامي ګوند مرکزی کمیټي په غونډه کې د بلوچستان د نوي اعلی وزیر لپاره د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال نوم په یو خلاصه را منل شوی دی. دغه ډول د پخواني اعلی وزیر عبدالقدوس بزنجو نوم د بلوچستان اسمبلی د سپیکر لپاره منظور کړل شوی دی. د ګوند مرکزی سیکرتر منظور کاکړ زیاته کړه چې په صبح کې د حکومت د جوړولو په اړه د نورو سیاسي جماعتو سره د دوی سلام مشورې روانې دي. هیله ده چې ډېر ژر به دا حکومت اکثریت دشکار کړی.
جان جمالی صاحب ہمارے سپیکر کے حوالے
منظور کاکڑ وای چې خوانی اعلی وزیر جان جمالی هم د سپیکر لپاره امیدوار وو. خود خپل نوم په جمهوریت توګه برته واخیستی. نوموړي دا کار د ګوند لپاره او د صوبې د ترقی لپاره کړی دی او نن ټولې پریکړې په شایسته او جمهوریت توګه سره سوي دي. د نوموړي په وینا چې دا وخت په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان عوامي پارټي د غړو شمیر و نونسته رسیدلې دي او کوم سیاسي جماعتو چې د دوی ملاتړ اعلان کړی دی نو داغه له وجې د جام کمال سره دا وخت وخت د نوښت غړو ملاتړ ورسره دی. پر دې مهال د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال اول چې په صوبه کې د حکومت د جوړولو او د صوبې د ستونزو په هوارولو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د پوره کومک کولو لپاره چمتو دی. د یوې پوښتنې په جواب کې جام کمال زیاته کړه چې په صوبه کې یوازې د هغه ناراضو بلوڅانو سره و خبرو ته تیار یو، څوک چې د پاکستان پر یووالي یقین ولري او منلو ته غاړه کښېږدي. بلې خوا ته په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. د دې مقصد لپاره د تحریک انصاف ګوند د مرکزي سي مشرانو سره په خپل ملاقات کې چې کومې غوښتنې یې شوې هغه منل شوې دي. د ګوند د اطلاعاتو د سکرتر اغا حسن په وینا امکان دی چې نن به د دوی ګوند په مرکز کې د تحریک انصاف د ملاتړ کولو اعلان په رسمي توګه سره وکړي.
اوریدونکو بخنه غواړو تاسو رپورټ اوریدو چې د بلوچستان عوامي پارټۍ د بلوچستان د اعلی وزیر د څوکۍ لپاره د ګوند صدر جام کمال د کاندید په توګه نومولې. همدارازي د سپیکر د څوکۍ لپاره د پخوانی وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو په نوم اتفاق کړی دی. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په پښتونخوا ملي عوامي ګوند په عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د کوټې په ګډون د بلوچستان صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهره کړې دي. دوی غوښتلي چې په ټول ملک کې دي بیا له سره انتخابات وکړل شي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن او د انتخاباتو ګټونکي جماعت تحریک انصاف ته تورونه رد کړې دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر بیرغ لاندې تیر مازګر په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوستل شو. د لاریون برخوالو د جولای په 15مه نیټه په انتخاباتو کې د درغلي تور ولګوي او څه داس شعارونه ورکول. وروسته دغه لاریون د کوټ پرس کلب او مکتب یوه احتجاجي مظاهره کې بدل شو. په مظاهره ته په خپله وینا کې د پلاننګ او پرمختیا پخوانی وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل چې د انتخابات په ورځ د دوی کارکوونکو ته د ووټ اچولو په سمه توګه اجازه نه ده ورکول شوې.
اوس پښتونخوا ملي عوامي پارټي زړه په ایمانداري درته وایي، موږ د امیدوارانو په آپس کې مقابله نه ده سره کړې. په چمن کې وچ کلک د ملیشي د عملې
خود پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزي سیکرټري او دروف لالا زیاته کړه چې انتخابي کمیشن پر دې درغلي باندې سترګې پټې ساتلې دي.
خبر کہی وہ آپ ثبوت لائیں، آپ کو یہ ثبوت نظر نہیں آ رہے او بیا دالچے تخلاصی دور رحمدا پسرو رجے چپی والی تھی پسرو رج باندھی استاد پارٹی کارکنا وخپل دفتر تنه دی داخل سوی.
پر دې مهال په اوسنی انتخاباتو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازنی ټاکل شوی د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زیری په ټوله ملک کې د نوې انتخاباتو کولو غوښتنه وکړه.
دمک ټول پارٹیانو پرون آل پارٹیز کانفرنس وشو، هغوی مطالبه وکړه چې د نوي سره دی په ټول ملک کې نوي انتخابات وشي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د انتخابي کمیشن له لوري څو ځله د سیاسي جماعتو د درغلۍ په اړه دغه تورونه رد شوي دي. په کوټه کې د انتخابي کمیشن یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشارېرو ته وویل چې د امیدوارانو پر غوښتنه باندې په ځینو خلکو کې د ووټونو د بیرته شمیرنې کار روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وایي ته متحده اپوزیشن په نامه د سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم په ګډون د پارلمان نورو څوکیو لپاره خپل کسان نوموي او د دې لپاره د مطلوب شمیرې پوره کولو هڅه کوي. نو بلخوا د پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ډلې مشر پیر پګاړه پرون ویلي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان ملاتړ وکوي. طاهر خان لږه شیبه مخکې زموږ همکار اسرار عالم مومن ته وویل چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي حالات واضح نه دي چې څوک په حکومت جوړوي او زیاتې کړه.
واضح او صورتحال نه دی لکه هیڅ طرف ته پته نه لګي چې کوم طرف ته حالات روان دي تحریک انصاف آیا تر اوسه پورې بریالی شوی دی کامیاب شوی دی چې کوم مصوبه دوی ته حمایت پکار دی چې خپل مشر عمران خان هغه منتخب کی هغه تر اوسه پورې واضح نه دی او لکه تاسو چې د تفصیل بیان کوو دغه روان دي بیا لا ځنه ځای اوس هغه د انتخاباتو هغه د اوټونو هغه بیا شمیرل چې کوم دی هم روان دي
خو څنګه چې تاسو ویل چې لا هم تصویر واضح نه دی ستاسو په خیال وجه څه ده
دا چې ځنه پارتیانو سره جوړ جاړي څنګه سي موافقه نکېږي دا غي زمانه زړه ده چې د هر ډلې بیا خپل غوښتنې خپل مطالبات دي نو عمران خان او دا ډله ګوري چې آیا دوی دغه غوښتنې پوره کوي که اوس هر پارټي په لیکلې شوې بڼه باندې تحریري اغا یقین دهانی غواړي ان کوین ته دي پرو تحریری دي موحد او شوهالان کې باغې باندې تر ټولو روان دي ځکه چې ځنه شاین خلک دا وی په سوشل میډیا باندې ما وکړ چې دا مطالبه عمران خان نشي پوره کولی
تر خان سبسه ګوري چې په صوبایي حکومتونو جوړولو کې هم د غراز په مرکزی حکومت جوړولو کې چې کم ځن مخ تر روان دي ستاسو په خیال باندې دا پاکستان کې جمهوریت لپاره څومره تاواني خبره ده
ډیره تاواني خبره ده دا د پاکستان په تاریخ کې اولنې ځل دی چې د انتخاباتو یو ورځ پس ټول مخالف ڈل هغه یو ځکیږي ځکه دا غي دا نظر د بنیاد اخی دا خبره کوي چې پلان په بنیاد باندې هغه وي ته ماته ورکړي شوی دی هغه سوچ او دغه فکر بیا خلک یو ځکه نو زه دا وینم چې د انتخاباتو باوجود حالانکه دا دیموکراتیک نظام دی باید چې روان دي اختلافات دوی چې دې ته موکه ورکړي شي د دې په بنیاد باندې د دیموکراسي مخالف عناصر او ادارې چې دا بنیاد جوړ نکړي چې سیاسي مشران یو بل سره نه یو ځکه اختلافات دي لیکن دا سوچ هم دلته شته چې دا کار چې کوم پلان د خلکو په ذهن کې د مخکنه نیول شي او چې داسې حکومت پر رامسته شي یو کمزوري حکومت به وي او خپل پالیسۍ پر مخ نه شي بوتلی لیکن بیا هم د پاکستان مستقبل هغه په جمهوریت کې دی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان د 2013 کال د 15 جولای په انتخاباتو کې د غیر حتمی نتیجو تر مخه بریالي شوی د شمالي او جنوبي وزیرستان دوه کاندیدان محسن داور او علي وزیر وای د کومې سیمې حلقې یا قومیت نه بغیر به د خپل ضلعو د ځپل شوو خلکو आवाज په پارلمان کې پورته کوي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
د جمعې په مازیګر په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار محسن داوړ او د جنوبي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب امیدوار علي وزیر ایوې ګډې خبري غونډې ته وویل په سیمو کې ضرب عذب او راه نجات عملیات ختم شوې دي خو دې باوجود د دوانو ضلعو په زرګونو خلک اوس هم د ملک په نورو برخو کې د کډوالۍ ژوند تېروي نو حکومت ته خواست کوي چې دا خلک دې په عزت سره خپلو سیمو ته ولیږي خبري غونډې ته علي وزیر وویل چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو له وجې ځای خلکو ته مرګ جوړ لا اوړي نو حکومت لا پکار دي چې بارودي سرنګونه دي پاک کړي د سره سره ورک کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړي او چې څوک بي ګنا دي نو هغه دي خوشي کړي د خبري غونډې ورستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د علي وزیر وینا وا پارلمان د نن به هر کار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشورې سره کوي او تر څو چې په خپل غوښتنو کې کامیاب نشي نو د پارلمان د نن او بهر به خپل جدوجهد جاری ساتي
موږ کوم لا یامل وکړه به په مشرانو په مشوره سره وي پی ټی ایم جواب ښکارا خبرې دي نو موږ داسې کله کتنه خوشو کولې چې اپ ټیم دې ته مجبور شي چې وایي چې تاسو غلط کار کړی موږ خپل دلته جړه او فریاد مو درته وکړو بیا یو ځل سوال او مننه هم دلته وکړه پښتوني قوم پښتوني پارټي او د پارلیمنت کو مخ باندې نو دا سوال او جړه زموږ جاری ده زموږ فریاد جاری دي او دا بار بار کوو تر هغه پورې به کوو چې موږ دلته د مظلومو طبقاتو لپاره هغه خپل حقوق هم نه ورته حاصل کړي
مشال ریډیو چې کله پټاکنو کې د شمالي وزیرستان نه د غیر حتمی نتیجو تر مخه کامیاب شوی امیدوار محسن داول نه ته پوسو کړو چې په پارلمان کې د حکومتي ګوند سره اتحاد کوي او کنه په اپوزیشن کې بکینی نو نو موړې وایي
دا فیصله چې مونږ لاندې کړ چې مونږ به ووټ چاله ورکو خو دا مونږ بیانیا چې کومه د غورځنګ د پلیټ فارم د مونږ غا بیانیا بیانول یا په الیکشن کمپاین په خپل ذاتی سیاست کې مونږ بیانول چې به دا بدره کشوي کسان په کار دی عدالتونو ته پیښ شي دا کم د جنگ کاروبار دي چې په خاوره باندې روان دي دا جنگ کاروبار ختم شي د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي سونه مرګ جوړ په خاوره باندې شوی دا چې دا غي تحقیقاتو کې او بل متربزه مونږ دا چې الته د انتظام سیول انتظامی حاکمیت حواله کی دا خبر چې مونږ سره څوک منی زمونږ لاټر زمونږ سپورټ د ماغه خلکو سره
د یادونه دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې وروسته په ملک کې په احتجاجونو لاس پورې کړو او له حکومت یې غوښتل چې د نقیب مسعود وژونکو افسر راو انوار د عدالت ته وړاندې کړي په خوانی قبایلی سیمې د بارودی سرنګونو څخه پاکول ورک کسان عدالت ته وړاندې کول او بی ګناهان خوشی کول او د ماورای عدالت وژنو په اړه عدالتي کمیشن جوړول
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو پیښور های کورټ حکومت ته حکم ورکړی دی چې د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو ته د مرستو هغه پیکیج ورکړل شي کوم چې په دغه پیښه کې د وژل شوو سرکاري ملازمینو کورنیو ته ورکړل شوی دی. بلخوا د پیښې د ځپل شوو کورنیو یو ځل بیا له حکومته د انصاف غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
پیښور های کورټ حکومت ته امر کړی چې په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د ځپل شو کورنیو ترمنځ د توپیر ونکي او ټولو سره د یو شان مالی مرستې وکړي. د زیارت پر ورځ د پیښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ یو دوه کسیز بینچ د ځنو وژل شو ماشومانو د پلارانو لخوا د یو خواست په ځواب کې دغه امر جاری کړی دی. په دغه اړه د ځپل شو کورنیو وکیل محمد ایاز ایډوکیټ بیگا مشال ریډیو ته وویل چې په پیښه کې د پوز او سکول د عملې کم کسان وژل شوي وو. هغوی ته د حکومت لخوا د کورنۍ په سر 490,000 روپۍ مرستې ورکړل شوې وې ولې عامو خلکو سره 400,000 روپۍ مرستې شوې وې. نوموړي زیاته کړه
ما دوه ګراوند واغستل چې نه د اپ ایس کم سکولز کم پیرنټس افیکټیز دي هغوی ته دی د آرټیکل 25 لاندې کم ډیسکریمینیشن شوی دی دا دی نه کیږي او دی ته دی ایکوال ټو د امپلای چې کم 9.4 دی هغه مطابق دی ته کمپنسیشن وشي. بل وسره ما یو ګراوند واغستل چې لکه کم کوټه کې وکیلان چې ځان شي هغه کوټه وکیلانو شاره کم پیکیج دی هغه پیکیج چې دی ته دغه کی پریویسلی چې کله آرډر نو شو نه کی ما ته کوټ دا کوچی کم 9.4 چې کم امپلایز ته ملو شوی دی نو فورمنټ ته ډایرکشن وشو چې هغه پیکیج دی د افیکټیو اف د ایس چې هغه ایکوال دی ته دی ملو شي.
بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شوز د کوونکو د والدینو د اتحادیه یو مشر فضل شاه ایډوکیټ وای مالی مرستې په خپل ځای خو باید حکومت په دغه برید کې ککړ کسان ونیسي او د قانون د لاندې ورته سزا ورکړي. نوموړی وای دوی له حکومت انصاف غواړي.
زما ذاتی طور باندې مو خو نه شروع کوم نم بات کې کله د دې تمه کړې ده ځینې پیرنټس چې کوم یو هغه دا ګڼل چې کوم فینانشلی کمزور یو هغه د عدالت ته رجوع کړی وه چې یاره مونږ تر دا ډسکریمینیشن شوی دی. زموږ خو پریارټي همیشه ذاتی طور باندې زما په خپله او د یو شمېر مور او پلار همدغه وه چې مونږ ته د انصاف ملو شي او د آرمی پبلک سکول په واقع کې ککړ هغه خلک چې د چا دا جمهوري جوړېدا څو په دې کې انوال وو هغه ته د سزا ملو شي او داسې واقعات دوباره ونه کړی شي.
د یادونه وردا چې د کال 2014 د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول په ډلیز تر هغه برید کې د یو سل 2.5 شوز د کوونکو په ګډون یو نیم سل کسان وژل شوی وو. د برید ذمہواری د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان منلی و چې دا وخت د فوز په تحویل کې دی خو لا تر اوسه پر ضد کما قانوني کاروایی نه ده شوی.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو د مشال تر څنګه سې اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې ترګریز حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نشي جوړولې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ځاځي چارواکي وای چې د جمعې په ورځ د ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جمعات په حمله کې لسګونو کسان وژل شول او ټپیان شول. ملګرو ملتونو د حمله په سخت ټکو غندلې ده. په دې اړه نور تفصیل د مرالی بشیر نور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جمعات حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل شول او یو اتیا نور ټپیان شول. د پکتیا د والی ویند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم په دغه حمله کې وژل شوی دی. د ده په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جومات ته ننوتل او د جومات ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جومات د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قرینې یعنی د خواجه حسن له قرینې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت وساتي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
متحدہ اپوزیشن دروانی میاشت پاتم او نحمہ د مرکزی او صوبائی انتخاباتی دفترونو مخیتا د 23 جولای پټاکنو کې د مبینہ درغلیو پر ضد احتجاج اعلان کړي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د کمیټې غونډه د سپیکر ایاز صادق په کور کې وشوه چې پکې د دې احتجاج او نورې پریکړې وشوې. شمالی وزیرستان نه منتخب شوی غړي محسن داوڑ وایي د پخوانیو قبایلي سیمو انتظام دي سیول انتظامی ته وسپارل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنی غورځنګ دوه هغو غړیو محسن داوڑ ولی وزیر چې په ټاکنو کې کامیاب شوي یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې کومې غوښتنې یې د غورځنګ په احتجاجونو کې کولې هغه به په پارلیمان کې هم کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند تیر ورځ په کوټه کې د 23 جولای په ټاکنو کې د مبینہ درغلیو پر ضد احتجاجي لاریون کړی. لاریون کوونکو دغو ټاکنو ته د جعلي ټاکنو نوم ورکړ. که هم د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د 23 جولای په ټاکنو اعتراض لري، خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. غیر دولتی ادارہ مرف وایي چې د اورګدو په میشتمی لکه یو روغتون بند کړی دی. تیر ورځ د یادې ادارې یو مشر ډاکټر اصغر علی شاه مشال لیډیو ته وویل چې په 2018 کال کې د حکومت سره د یوې لوسامې له مخه دا روغتون چلولو، خو د تیرو څو میاشتونو ورته حکومت فنډونه نه ورکوي. په پکتیا کې چارواکي وایي چې په پرونی برید کې د وژل شو شمېر یو کم 150 ته رسېدلی او یو څه ژوبل شوي دي. که څه هم تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پکتیا کې طالبان او حقاني سخت دریځ ډېر فعال دي. ټاکل شوی ده د سولې ولسي حرکت تن په کابل کې د اروپایي ټولنې دفتر مخې ته خپل پرلکته دوام ورکړي. د اسامه بن لادن مور ویلي چې د هغې د دوی نظریه بدله کړل شوې وه او د سخت دریځ لور ته اړول شوی و. امریکا روس تورن کړی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا د لګېدلو بندیزونو خلاف ورزي کړې او هغه راپورونه یې سخت خواشینوونکي بللي چې پکې راغلي ماسکو د شمالي کوریا سره تعلق لرونکو هغو مزدورانو ته د کار اجازه قانوني جاري کړې چې د بندیزونو له مخه پرې پابندي وه، خو بلخوا روس دغه تورونه رد کړي دي. ترکیه او امریکا رضا شوي چې د نږدې همکارۍ له مخه به خپل منځي ستونزې هواروي. تېره ورځ په سنګاپور کې د آسیان سازمان د غونډې په ترڅ کې د امریکا د خارجه وزیر مایک پومپیو سره ملاقات نه پس ترکیه وزیر خارجه دا خبره وکړه.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. د نن په پروګرام کې اوریدونکو د سندرغاړي فدا حسین د ژوند او فن حال اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړي مشي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې پرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سندرغاړي فدا حسین سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. فدا حسین د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي عبدالله جان استاد زوی او د پیاوړي شاعر ګلستان بابا لمسیو. نوموړي هم د خپل لوړ هنري استعداد په برکت د پېښور رادیو او ورسته ټلویزیون ته لار پیدا کړه او یو شمېر غزلونه او ولسی سندرې یې ثبت کړې. فدا حسین قوالی هم ویلي او ډېری وخت به د سیمې په زیارتونو ګرځېدو. ریڈیو پاکستان پہ خبر څنګه یو مشر افسر او شاعر او لیکوال لایکزاده لایک د فدا حسین د کورنۍ او کلی کور په اړه معلومات راکوي. دیوای فدا حسین ورکوټه او چې خپل پلار عبدالله جان استاد سره رادیو ته ورغلی او خپل اولنۍ سندره یې ثبت کړې وه. ښاغلی لایک زیاتوي فدا حسین د نشه یي توکو کارولو ته مخه کړه او همدغه کار له فن څخه د هغه د لریوالي سبب شو.
د عبدالله جان استاد په کورنۍ کې دغه نور بچی مو خدغه زوی چې او استاد فدا حسین دا په کال 1902 کې وزوګېدو او په دغه وخت کې دی بیا کډه راوړې وه. د اکبرپورین دی راغلی په پېښور کې اوسېده. د په کال 1906 کې بیا راغلی او د خپل پلار سره ریډیو ته او زمونږ د ارباب عبدالرزاق دا وینا ده چې کله د خپل پلار سره راغې نو ما هغه ته وویل چې دا بشیر سویل که نه چې کله د خپل هغه غاړه راوسپړ ده نو هغه وایي چې په ما دومره خوږ ولګېدو. یا د په اواز کې چې کوم هغه فطري مورکیان وي یا ښایست و ما وایي چې دا خو ډېر د کار فنکار دی نو مونږ ته هغه وخت کې ریکارډینګ وکړو. او د فدا حسین په ژوند کې ډېرې علمي په دې وجه باندې راغلي دي چې هغه یو ډېر زیات بې پروا انسان و. هغه که یو خوا ډېر ښه فنکار و او زمونږ د استاد احمد ګل دا خبره کوي چې کله زه دا وایم چې نه پوهېږم چې زه شومه د چمن نه جدا څنګه نو زه چې کله دا څنګه وارم وایي چې په ما باندې اوس هم کونه ځیک شي چې فدا حسین د دې غذای هغه ادایګي څومره ښایسته کړې ده. په هغه وخت کې چې بدبختانه د وخت چې کومې نشې وي هغې د ده ژوند بیخي داسې خراب کړو تباه کړو چې دی د فن نه بالکل لرې پاتې کړو. ده ته به بالکل پته نه لګېده چې زه چېرته یم چېرته ژوند کوم. په ریډیو کې چې څومره ریکارډینګ وشو ارباب ودود صاحب یا نور چې کوم ریکارډینګ وکړو دغه دغه احساس پاتې شو موږ سره چې موږ نن ځان سره ساتو او فخر او ویاړ پرې کوو چې دا زموږ دومره نامتو سندرغاړی و. بیا هغه واده مو کړو د زه دوه بچی مو شو خو د خپل هغه بچو نه بالکل بې غمه بې فکره په زیارتونو کې به پروتو. کله کله خو په دوه درې شپې نه هرم تېرې شوې. دی په یو زیارت کې په باړه کې په حق باندې ورسېدو په کال 1908 کې. اخوند رضا بابا قبرستان ته ویلې شو، رحمان بابا قبرستان ته ویلې شو، قبر هم هلته کې دی.
کل شمبا وطن تے
لایک زاده لایک وای فدا حسین د رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو کې غزلونه ولسی سندرې او قواله ریکارډ کړې دي. د خغلی لایک په خبره فدا حسین زیات شعرونه د خپل نیکه ګلستان بابا هغه ویلي دي. د زیاتوی د فدا حسین او د مشرانو یې که څه هم مورنۍ ژبه پښتو نه وه، خو بیا هم د پښتو لپاره د قدر وړ خدمتونه کړي دي.
زمو سره په اوس تقریبا د شل پنځه نغمه موجودي، خو دا څنګه نه چې دغه نغمه ویلي دي، د بیا په ډېره موده په بندو کې تیره کړې ده. هلته یې ځینې بغم کړی وي، آډیو البم یې کړی وي، بې شمېره قوالې داسې شته. زمو سره ریکارډ چې پای کې استاد فدا حسین شیره په شریکه باندې شامل شوی دی، صوفیانه کلامونه وي خام خواب، چې کله به استاد رفیق شینواري د قوالې ریکارډ کولو ته بیا کول، خام خواب فدا حسین دی چې راشه ده دغه آواز بخي دی ته جوړو. استاد عبدالله جان چې څومره نغمه ویلي، خپل پلار نغمه ویلي د ګلستان بابا، فدا حسین چې دی هغه بیا هم زیاته شاعري چې ده هغه د خپل نیکه ویلي ده د ګلستان بابا. او په پښتو شاعرۍ کې د دې شلمې سره په لمبو کلمو کې په لمبو لسیزو کې د ګلستان بابا غوند شاعر بل نه ښکاري. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې علاقه د خالصۍ ده، هلته کې خلکو مورنۍ ژبه ان کولو پای کې دومره پښتانه نرمندان پیدا کېږي، دومره لوی شاعر پکې پیدا کېږي. نو زما خیال دی چې دا ژبه ډېره زیاته غني ده، ډېره چا هم غاړه ورکړې نه قدرولی دی. نن مونږ د فدا حسین نامه په عزت اخلو، مونږ ګلستان بابا هم په عزت باندې یادو، دغه مونږ عبدالله جان هم په عزت باندې یادو. دا ټول د پښتو دغه مینې یا د پښتو د خدمت وجه ده. نو د دې زیات تر ویناګانې چې دي دولسي نغمیم خو په اسانۍ ویلی شوې، د ده د آواز داسې خاصیت دی چې د هر څه ویلی شو سور چې دی دا د چا د زده کړې شی نه دی، دا د الله تعالی طرفه الله ته شابن پیغوش دې تر زوینا نه
بے شک عالم یلی سلام یلتی بے شک عالم یلی سلام یلتی نشته نشته ده خوند شراکت است
تمام عمر پہ جباز گویا یو ذرا پورا نکلما صفت تمام عمر پچ باس گویا یا سرا بپور نکلم صفت دا گناہ پا دریا ڈبو ہمیشہ ناستے گلستان تلو میں گار دا درخمت ستا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه ته غوږی دا ونه پکې د نومیالی سندرغاړي فدا حسین سندرې او دغه د ژوند او هنر حال اوري. په پیښور کې د موسیقۍ استاد او هارمونیم غږونکې نذیر ګل وایي فدا حسین د موسیقۍ په رموزو ښه پوهېدو او د خپل وخت یو له بااستعداده سندرغاړو څخه وو. د استاد نذیر ګل په وینا د لفدا حسین سره یو موده هارمونیم هم غږولې. خو استاد زیاتوي چې فدا حسین له بده مرغه په نشو وخته شو او همدغه وجه وه چې هنر ترې پاتې شو.
یو ډیر ښه هنرمن، یو ډیر ښه گلوکار، یو ډیر غریب عجز مسکین سړی و چې کوم کلامونه ویلي نو ډیر ښه ویلي دي او هغې داسې خوشې کلامونه نه دي ویلي، داسې کم کوم کلام یې نه دی ویلي. لکه ما ورسره په خپله باجه غږورې ده په دربار کې صدر شاه بادشاه کې هغې سره ما قوالو کې باجه غږورې هغې سره به زه محفل ته تلم هم پروګرامونو ته به تلم هغه به ډېر دي قوالو ته به تلو خلک به شوقیانو دي خلکو به بوتلو نو دا غي لکه اواز ډیر وړوکی اواز و خو چې هغې په وړوکی اواز کې دومره میلوډي وه دومره سور و دومره درد و چې تا به اورېدو نو ستا زړه کې به لاره جوړوله. غزل به ډېر ښه ویلی شو، چاربې دا ټپه دا به ډېره ښه ویله. یو ډېر ښه گایکار، یو ډېر ښه گلوکار، یو ډېر ښه سړیتوب والا مسکین عاجز غریب سړی او بس چې ستا سره به ملو شو درته به السلام علیکم دا دواړه لاسونه به پر سینه درته کېښودو او داسې به ټیک شو لکه چې سړی مشر درته ټیک نو الله جی وبخښي. او ډېر لوی هنرمن سړی چانس ورته ډېر ملاوي دی، دې ته د فلم چانس ملو شوی دی، دې ته د ریډیو پی ټی وی چانس ملو شوی دی. خو چونکې بس دی بد مرغه دا به په نشه کې پروت او بس نشه بدلې کوي نو په دې وجه باندې دا وروسته پاتې شو. ګینه ډېر خپلې ګایکار او میلوډي پکې وه، سور پکې وو، کوئی خپله ګایکي پکې وه.
نظر باندھے حیران نیند کیا پر یوں نظر باندھے حیران ہو بولے تیرا بھی خواب پریشان ہو بولے تیرا بھی خواب پریشان نیند کیا پر یوں نظر باندھے حیران نیند کیا پر یوں نظر باندھے حیران خوب والے تیرا بھی خواب پریشان خوب والے تیرا بھی خواب پریشان
نظر دینا توان کرم پملا خوشو یو نظر دینا توان کرم خوب والے دیرا بھی خواب پریشان
نظیر گل استاد وائی د فدا حسین هنری عمر شاوخوا دیر شکلونو ته رسیږي. هغه د سیمې له نومیالیو هنرمندانو لکه باغیرم استاد او رفیق شینواری سره هم نږدې پاتې شوی او د موسیقۍ محفلونه یې ورسره کړي دي. نظیر گل استاد زیاتوي د فدا حسین له مړینې وروسته د ګلستان بابا او عبدالله جان استاد کورنۍ د هنر له پلوه یتیمه شوه.
1975 نہ خو ما جندو چور سر زلہ گیو مکار میں کولو بغیر استاد و اداب ہوئے وجی دے ہوئے او میں فل تبارا سر سلوے شلپ کی زیش کا لدی عمر کڑے دیر سے کالو گورے کڑے خو دیر خو نڑے کڑے دے ایک دے پلار خو پلار پخپل دیو خود دی یو خپل نو مدد دی خپل یو انداز و دی خپل دل دماغ یو خپل ملوڈی و یو خپل گائکو عبداللہ جان استاد کم دیر کمانات و دیر آگے تر آگن و دیر ایمون و دیر غزل ہم پوئے گو و چار بیت ہم پوئے گو گلستان بابا دی خپل زیر تو خود عبداللہ جان تا ابھی عبداللہ جان دی خپل زیر فدا حسین تو خود باہر نبا دی باغیر استاد سر بگر زی دو اللہ جی بخی رفیق شنواری سر تر با دیر زیر کنات کے اوپا سے دو اگے سر بے قوالی کولا سپی ٹی وی کی با قوالی وکا ریڈیو پاکستان کی باوا کدا سبا دربار کی قوالی و ستار شاہ با جائے کے نجی سر با کنات کو فکا خانا بے مذکرہ کولا صدر پیدا حسین نبا چی کم دے یو زی ہو خونچی بس آگے دا یہ خونی زنو کو ہے دا بمگا لکا بدقسمتی بو گنو چیزا سے کسانو کے لکا چیزا زیر آگلے وے اور دے زیر خلی پلار نکا غور نکا زینی ولے وے دا موسیقی اور گرانا وا نو در پیدا حسین زی آگا کاری زنو کو دی نو یو تن پکے اس نشتا دی آگا کم سمر خاندان دے در پیدا حسین دی عبداللہ جان جی گلستان میں بڑا طول خاندان اس سے جدید دیکھ فن کی نشہ طول ختم کی سر کے زمان سر بطل خیرہ وارمہ سر شرابی شراب بطل وارمہ سر شرابی شراب بطل جاس در طویل دی بہار دیتا خبر چاس در تیل دیر پار کا خبر چاس در تیل دیر پار کا خبر ستر کے والے مانا آل میرا والا زم شرابی شراب پترا والا زم شرابی شراب پترا والا ستر کے زما سر تل خیرا والا زم شرابی شراب پترا والا پسل ترا گلے ہم ساکے مجھے پسل ترا گلے ہم ساکے دیر مجھے پسل ترا گلے ہم ساکے ننخوں میں پسل ڈکے کاسے والا شرابی شراب پکڑا والا زم شرابی شراب پکڑا والا شراب.
د ریډیو پاکستان د پیښور څانګې یو افسر او شاعر او لیکوال لایق زاده لایق په دې اند دی چې که فدا حسین نشې نه وکړې نو د خیال محمد او هدایت الله په څیر به یې زیات شهرت موندلی وای. خو نوموړی زیاتوي فدا حسین ښایي له دې غمه چې پښتانه خپل هنرمند ته عزت نه ورکوي د خپل ژوند او فن قدر ونه کړ.
چې کوم خپل فن دور دی یقیني دغه دور کې د خیر محمد استاد یا د هدایت الله غوندې سندرغاړو دا دور تقریبا یو دور دی. هغې نه پس بیا د فلم چې کوم دور راغی نو په دغه دور کې فدا حسین هم و، ځکه چې هغه په کال 1978 کې وفات شوی دی او د خیر محمد د پیدایش کال چې دی هغه 1948 دی، یعنی څلور کاله فرق دی. دا عمر و خدای پاک والا صلاحیتونه ډېر زیات ورکړي وو، دومره صلاحیتونه چې د با وی چې زما پر روحاني استاد چې دی هغه استاد رفیع دی، بیا هلته چې کومه زده کړه کړې ده هغه د نواب استاد نیم کړې ده، عنایت علی سلطانی دا هغه نه زده کړه کړې وه، د ټول راګونه راګنیانې ټول یادې کړې وې. خو خبره داسې ده چې سره چې کوم خلک وو هغې دېر دې ته پاتې نه کړو وخت خپل فن ته ورکړی ده. بدمرغي دا ده چې د فنکارانو په ژوند باندې قدر هغه نه دی شوی، یوې ادارې نه دی کړی کفر ته فنکار کله وګورځي دا زمونږ مخه ده. یو خبره نه ده، ډېر زیات مثالونه دي د بدغه لیدل چې زما له پلار چا قدر وکړو عبدالله جان او د زما څخه خامخا ځکه چې هغه هم ډېر په بیا ځای کې په ډېر بد حال کې هغه وفات شو، نو ده به خامخا دا خبره ډېره وزن لري چې هغه وایي چې که فرق سندره وایم او خلک خوښي اسم ماته خو مخامخ زما ستاینه کوي خو هغه احترام ماته نه راکوي، نو بیا زه څه کوم چې خامخا ډېره وخت ورکړم. عموما چې سړی بیا ستړی شي هغه به یو لاس خولی چې زه بالکل یو ترسته شه او دغه د تېښتې لار ده جلده کښېنه بس قوالیانې وایو یا په خپل په دنیا کې مس شه، دغه صحیح وجه کېدای شي بیخي.
اوریدونکو د مشال رادیو په سندرې جادوګرې خبرونه کې مداونه د نومیالي سندرغاړي فدا حسین سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه معلومات واوریدل. د خبرونه په پای کې بیا هم دارواخاد لدی یوې بلې مشهورې سندرې خوند واخلي. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.